Shit. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته له راډیو، سټلایټ، اپلیکیشن، ویب سایټ او نورو لارو خپرېږي. نن د دوشنبې ورځ ده، د غویي سور لسمه د اپریل میاشتې نهه ویشتمه. دا خپرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپرېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپرېږي، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه راسره واورئ. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په اولسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې ده چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې سور میاشتې له شپږمې را په دېخوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په پنځلسو ولایتونو کې د اتو تنو د مړینې تر څنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین تر څنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا له پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللی دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزڼ ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ایران د دیارلسم وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فاینل ته وتلي وو چې بالاخره ایران څلور د یو په وړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېدې. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فاینل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې لاره پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې پنځه پر درې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او وتوانید د آسیا د فټسال د پنځم ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي، یو هیئت په غزه کې د اوربان د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یوه چارواکي دا خبره رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. د بدسل کې ده چې منځګړو خپلې هڅې چټکې کړې چې د غزې تړنګې په جنوب کې پر رف حشر د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یوه موافقه وسي. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربان پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل سوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې شپېتو هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیې وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین پوځي چارواکو منلی چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی له لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کیدای سي. اوکراني پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراني چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. په زرګونو کسان یو ور بیا د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلي منتقدین او لویدیز هیوادونه وایي دغه قانون به د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواکو اوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسیون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا یې رهبري کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول سوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پره کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپرې وکاروله. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. ورځو د دې یو ساعته خپرونې د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه څېړنه پیلوي.
د 2023 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ.
د سختو اورښتونو له کبله په نورستان کې د ځینو ولسوالیو لارې تړل شوي دي.
او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لارو کې وو هماغه ځاینه بېرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دومره خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي.
د معلولو کسانو پر وضعیت هم راپور خپروو چې له میاشتو راهیسې یې حقوق نه دي ورکول شوي. په بلوچستان کې سوداګرو هم د چمن له روان پرلت سره خپل ژغ ملګری کړی او وایي افغانستان ته د تګ راتګ لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي.
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی، یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% ته رسیدلی.
د پاکستان صدر اعظم چې هیوادی له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د پیسو نړیوال صندوق له مشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي. د خبرونې په دویم نیمایي کې اووم ورځ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصيلي راپور چمتو کړي چې په کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا ترنګلې ارزول سوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقوقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. صفي الله ستانګزای او نور تفصيل.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو قومي او مذهبي لګکیو او ځانګالو خلکو د بشري حقوقو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه، حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقوقو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او لوړاندې ثبت شوې بڼه خبره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقوقو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بل یې د بشري حقوقو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2023 کال له اګست وروسته موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقوقو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بشري حقوقو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقوقو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقوقو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د دوري ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیر بیا خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقوقو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک خزي او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقوقو د ناقص د ټول مواردو د خپلواک څیړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا تر دې مخکې په تیرو شلو کلو کې درې واره نور هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت دوري ارزونه کړې چې وروسته په 2019 کال کې شوې وه.
د نورستان اوسیدونکو وایي چې د یکشمې په ورځ د زیات اورښت له کبله د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د سنگ پل ساحه کې سړک ته لغره غټې تیږې شوېدلې او لارې بند کړې ده. د دې په وینا هغه کسان چې له ننګرهار او لغمان څخه دواب او منډول ته پر لاره وو بیرته ستانه سوي دي. خلک د غوښتنه کوي چې د لارې پرانستلو په برخه کې دي ورسره مرسته وسی.
د نورستان لویدیزو درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل تیرو او روانو بارانونو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په وینا چې تیرو بارانونو او سیلابونو کې ویجاړ شوي او بند شوي سړکونه اعلانو پرانستي چې د یک شنبه په ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگي پل ساحه کې عمومي سړک ته لغره غټې تیږې راوښویدي او لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه ګل
د نورګرام او دواب منډول لوی لارې کې دغه سنگ پل په ساحه کې د نورګرام په مربوطه کې یو لوی غر خوښ شوې دی. ډیر سړک تخریب کړی دا دغه عمومي ستونزه چې دغه ټول دره په سکوت حالت کې دی او نن د لغمان طرف نه چې کوم مسافرین مثلا په دې لارې کې وو هماغه ځای نه بیرته واپس شوي دي او شپه به په هوټلونو کې او دونه خلک دغه نه لري چې مثلا دغه ستونزه تحمل کړي. مسافرین دی واوري چې چیرته دي بس دغه روزو کې تاګور اتک دینه کوي اگر نه مشکل سره بختای.
د همدې سیمې او بل وسیدونکو نبی الله ساحل راته ویل د بارانونو سیلابونو او لارو بندیدو په وجه خلک غنی ستونزې ګالي او که په وخت یاد سرک د موټرو د تګ راتک جوګه نشي نو د ولسودو مشکلات به نور هم زیات شي.
د بارانونو او د سلابونو همدارنګه د غره خویدنې لامل د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ عمومي لاره چې دواب منډول سره وصل ده له بده مرغه فلحال د سنگاپول په ساحاتو کې د غره خویدنې لامل مسافرو ته د هر قسم تګ راتګ لپاره بند شوی ده.
په کلیو کې د سیلابونو له وجې د محلي خلکو خور ته نږدې کورونه مختلفې ونې او ډېرې زراعتي ځمکې تخریب شوي. د پرله پسې بارانونو له امله هم ډېری خلک بې کوره شوي، ځینې خلک د ډار له وجې خپل کورونو څخه وتلي.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چار رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې له غرونو د رسوبي موادو او تیږو ښویدو له امله د مرکز پارون کامدیش برګی مټال او لویدیز نورستان سرکونو کې ستونزې شتون لري او دوی د هواری هڅې کوي. د نورستان اوسیدونکو د لارو بندیدو څخه په داسې حال کې مشکلات ګالي چې تیر ورځ د لغمان ولایت اړوند د رونټي ساحه کې لغره راخوی شوې تیږي پر دوو موټرو پریوتې وې چې په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله وختې وه او د یک شنبه په ورځ په ماهیپر کې همدا مهمه لاره د تیګو خویدو په وجه بند شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. تب د اصل کې ده چې په چمن کې دروان پر لات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دي د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال په راپور کې.
د اپریل پر وشتمه د بلوچستان سوداګرو د صبح په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج واړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مشر محمد ریم کاکړ مشالډو ته وویل
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 200 ول سورج نن پرکیش لہذا دروسه پوری نسبایا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمر د پرلط مشرانو د نیور ټکوله دا غا باوجود د دې مسله نه حل کیږي دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پوری دې په دغه شنخته کار باندې دې مسله ورال کې چې جو راځي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پینسته و مېش کې پردا ځای باندې خاران نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وای چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کول سره د دوی کاربارونه ډیر غزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیه مرستيال مشر حضرت علي اڅکزي مشالېډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% تر رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني تور خو روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناشتی دا کم د بارډر دا د بارډر خلکو ته دا کنسیشن انګریز ورکړی دی چې دا خلک یو غټه اینډ کیری چې په انګریزي ورتوای چې دا دوی ته الاوډ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط تیر زر دروشتم مې لدی کال د اکتوبر لې یشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پندیان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 دروشتم کال اکتوبر تر دیرشمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لیواده د وټولو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالېډو ته وویل
خو بل لار نسته مشته دوی لار راپات دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټی 100 کیلومتر دننه سکوير چې کوم یو زبان یو رنگ نسل پروت دی د پټول جان کې قانون د حق لري لیازاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دی پر ګوادر کاشغر دا روټس هم خلق زیرازي د چینا سره داري لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندستان سره موږ لرو الته مقامي خلک تګ را تک کوي چې هندستان پاکستان وایسز موږ مخالف دشمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سره دونه دا هم د تګ را تک د پاره زیرازي نو موږ چمن بارډروم د عقل لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
د پاکستان صدر اعظم د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لمشر سره د پور اخیستو په اړه خبرې کړي پاکستان چې لسخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی غواړي چې له دې صندوق څخه 3 میلیارډ ډالر پور واخلي سفی الله ستانکزی له نورو جزئیات سره
د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر ورکړی چې شهباز شریف د یکشنبې پورس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له مشر کریستیالینا جورجی و سره خبرې کړي د لیدنه د نړیوال اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې شوه د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د پیسو د نړیوال صندوق په بل پروګرام کې د پاکستان د داخلولو په هدف تیر کال د لاسته راوړنو د پیاوړتیا او د مثبت اقتصادي ودې د لارې په اړه بحث کړی تمه ده چې نن به د پیسو د نړیوال وجهي صندوق اجرایوي بورډ پاکستان ته د 1.3 میلیارډ ډالرو یا 1.1 میلیارډ ډالرو د پور د منځوري پاړه غونډه وکړي تر دې وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشر ویلیو پاکستان له دغه صندوق سره خپل شته پروګرام په بریالیتوب بشپړ کړی او اوس پر یو تعقیبي پروګرام کار کوي خو د هغې په وینا مالی بنسټ په اقتصاد کې د ټولنې د بډایه برخې د ونډې بڼه د عامه لګښتونو څرنګوالی او د لا شفاف چاپیریال رامنځته کول هغه مهم مسایل دي چې باید حل شي د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلي اسلام آباد به د روان کال د جولای په لومړیو کې د پور د نوي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي اسلام آباد غواړي د پورونو په ترلاسه کولو سره په دریو کلونو کې اقتصادي ثبات راولي پاکستان چې له کلو رئیس له سخت اقتصادي بحران او مالی انفلاسیون سره مخ دی څو ځله د پیسو نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه کړې. د پاکستان د ملي بانک د شمیرو له مخې دغه هیواد له 131 میلیارد ډالرو ډیر پور وړی دی چې پکې 80 میلیارد ډالره بهرني پورونه دي. په پاکستان کې په وروستیو څو میاشتو کې مالي انفلاسیون هم زیات شوی او په وروستیو څو ورځو کې $1 په 280 روپیو پلورل شوی. د تیر کال په جولای میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 100 میلیون ډالرو پور ورکولو موافقه وکړه، خو پاکستان په دغه هیواد کې د اقتصادي بې ثباتۍ او د پولي انفلاسیون د زیاتوالي د مخنیوي په خاطر 3 میلیارد ډالره پور غواړي.
ځینې معلولان شکایت لري چې دروند مریض کال څخه دیو میاشت تیریږي، خو د طالبانو حکومت د تیر کال د وروستیو څو میاشتو حقوق لا هم نه دی ورکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام په پرتله د دوی حقوق کم کړي، خو اوس هغه هم ورته پر وخت نه ورکول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې، خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې 10 کاله وړاندې یې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې، وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي، خو د تیر کال د 2 میاشتو حقوق یې لا هم نه دی اخیستي.
د همل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې، خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید 5 مانه او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول سید نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتله زره حواله راغله وای اتله زره به شپږ پر شپږ تاسو ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورته راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او 100% معلولې ما او دا ټول سره هم داسې وکول نه درانی مې دا چې دا هیڅ ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او سره کار نه کوي ان مونږ کومه بلنه لرو دا فقط فاویل پوره کوم ام دا د ماش نه دې
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازات ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ امتیازات د ورک په برخه کې یو روښانه تکلاره نشته.
معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خبرېدو پورې دوی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 1500 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې، خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,20,000 اعلان کړی وو، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړي وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي رادیو خبرونه ته غوږ یست. د نامتو شاعر اسحاق ننګیال د شپږ ویشتم تلین په مناسبت مشاعره او غونډه سویده. تفصیل له ننګرهار د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې
چې دا شنا خورو ورو زلفو کې ناشتا ګلا ظالم وخت نا د سپرلی ستنه کې سال پرې دی
د یار محمد پردیس په غږ کې د اساق ننګیال دا غزل د توري لستورو واتس اپ ګروپ نه اوریدل کیږي کوم کې چې هر میش د نړۍ له ګډ ګډ نه په لزګونو شاعران راټولېږي او آزادې مشاعري تر سره کوي دا گروپ د اپریل په 20مه شپه چې د غوی د میاشتې له 8مې نیټې سره برابر و د ځانګړي سبک شاعر ارواخات اساق ننګیال شپږشتم تلین ته ځانګړی شوی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند او پن خبرې وکړې چې یو پکې لیکوال او کره کتونکی محمد زرین انزور و نوموړي په خپلو خبرو کې د سیندونه همري له کتاب څخه د خپلې سریزې یوه برخه هم ولوسته چې دلته یې یوه نمونه ستاسې پر وړاندې ږدو
سیندونه هم مری نن شپږش کاله په خوا په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د ښاغلي ډاکټر یون په همت خپرېده ما په هغه سریزه کې چې سرلی کې و اساق ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر په یون کې یو ځای داسې لیکلي وو ننګیال د پښتو د نوي شعري بهیر د ښایست یوه نښه وه ننګیال زمونږ د شعر د نوي کتاب یوه زرینه پاڼه وه اساق ننګیال په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د شعري بهیر له څو فوق العاده او استثنایي شخصیتونو څخه دی چې البته هغه وخت کې شپږش کاله پخوا شل کلونه وو اوس د دې غمیزې د 45 کلونو نه هم زیات وخت اوړي دغو غمجنو بهیرونو کې موږ ته کومه ښه ډالۍ هم که دغو غمجنو بهیرونو را کړي وي ښایي یوه یې د ننګیال په څیر د یو شاعر ظهور وي
د دې گروپ ویاندی شاعر او ژورنالیست سید شینواری کوله نو مولید اساق ننګیال هغه غزل وایو چې شاعرانو پرې ترهی شیرونه لیکلی وو
منم چې وطن وران شو مگر وران نشو دا اسمان په سر کې وو پستو مان نشو دا عجب څه دې پیړېشتا دا نکله دا نکول خبر دې چیرته نو په طوفان نشو دا
ورپسې ګڼو شاعرانو د اساق ننګیال په غزل ترهی شیرونه وویل چې د احسان الله درمل او عقیلی اسد د شیرونو نمونی ستاسې پر وړاندې کدو
خپل ځمکه سریخ کا حسک به یوې سر د دوړو په څیر مل د هر کاروان نه شباګر درمله تور ورلیږي د سپوږمۍ په خوله به یاد د شیخ په خوله تر اوسه مسلمان نه شباګر
ما راوړل پناوته پنجرو نه د دیوانو خو څه وکړم اتما پرستان شوداګر توغه کیتی امام عقلی خپل زړه تکیه کړ زری په آیاتونو د قران نشو داغان
پیر محمد کاروان او عبد الله پیکار د اساق ننګیال پر غزل ترخی شیرونه وویل
مېم د یو لمینې په امام نشو داغر لغېګ د معشوق وطن روان نشو داغر جیب جیب هر ګړنګ د ډک لمینې د مولا چې تش لا زنګونا د اذان نشو داغر او گل گل پکی ٹپی دی سما دا زمانے خالی دا روح لیل یا قربان نشد آخر
ہم دا چی پا ذہنونو کی مشار دے او جگڑا دا پیڑے وشوی چی شار دے او ودان نشد آخر دا خپل سپیر تقدیر پسرو غرمو کی لولا پیو زنگ دا جلوحلیو سایبان نشد آخر
پر لزګونو ترهی شیرونو سربیره یو شمیر شاعرانو د اساق ننګیال د غزل طرحه په نظمونو کې هم ځای کړی و چې یو پکې عبدالغفور لیوالو د نوموړي د نظم یوه برخه صدا رنګ و
غواړه تا ته ناست یو چې سپرلی سره به راشې د سیند په غاړه غاړه له شنیلي سره به راشې د تورو سپینو ورو له شلنګي سره به راشې د شل باراني اوښکو ته ګریوانو نشو دا غر چې ما یې د ډبرو په زنګون ایښی و سر د مور غوندې له ما سره ستومان نشو دا غر
یار محمد پردیس د اساق ننګیال ځینې شعرونه ترنم کړل چې د یو غزل سو بیتونه یې دلته راخلو
مات دین کار تا تا دو خبر نه دستا تا تا دراتلو مات دتلو خبر ماتل دروجنو دگیلو خبرین دزدار
اساق ننگیل پنولس